په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. پای د خبرونو کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسي جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوی بشری مرستې په غور ولایت کې پراته سو کورونه یو وشل سوی. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیه د 3 میاشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابر کړی ده. د ترکیه سفارت ویلي د سره د هغو کورونه یو شمیر 23000 زیات سوچي د دوی لخوا ورسره بشری مرستې سوی دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 6515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 د کال د فروری میاشتې راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 1,65,650 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکه په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. دا ته بجو په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري. په پاکستان کې له واک څخه د عمران خان تر لری کېدو وروسته څه پیښیدونکي دي؟
نن به تر 2 بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې تر محدودیتونو اندېښنه وشو ده. تر رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کیږي.
د پاسپورت ریاست یو بیا په انلاین بڼه د نوم لیکنې پروسه پیل کړه، خو یوازې په کابل کې. اورزګان کې ګڼ ماشومان په درنو کارونو بوختي. په مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت چارې پرون وسپارل سوې.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کومه بهانه جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. تشنه اسمان لاندې امید پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسي جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستلو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیشن مشر هم دی عمران خان ته د ادمي اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له وخت څخه لري کړی سي د متحدان به دای د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 نه دی کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیشن وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه می په پیل کې پښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر 2 بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي، یعنی جمع بسی له د سره له بیا بلاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کېږي او کوم کاندیدان مخې ته راغو دا هغه باندې به رایه چونه.
اوس ګټونکي څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن؟
او اوس دا وخت ګټونکي اپوزیشن سو ځکه چې ډېر وخت د نه باورۍ تحریک راورستی د عمران خان خلاف چې لومړی وزیر و نو راغ لومړی وزیر پاتې نه سو.
عمران خان څو څوري په خپلو څرګندونو کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د په لری کېدو کې یا د لری کولو په هڅه کې دوی لاس لري. دا څرګندونې یا دا تورونه د ولې پورې کړي؟
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کتاسو خبري کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیات مقبولیت لري، یعنی خلک یې خوشوي. او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پر چا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سي سي دی هغه په ډېره ښه طریقه باندې لګېږي نو عمران خان باندې زیات الزام دا لګي چې دی یوازې د خپل ځان د بچ کولو لپاره له شکست ځان له ماتې ځخه نو د دغه لار خپله کړې ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویلي دي، یعنی د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویلي دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معامله کې د مداخلې هیڅ رول نشته.
او کوپلند راتو وایي چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کارپوهانو په نظر څومره موږ اورېدلې دي هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډېر تاثیر ونه کړي، البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کومه ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډېر شدت سره وړله او چې ور باندې دا تور وخت نا وخت لګېدی لکه دا چې د پاکستان بهرنی چارو وزیر داسې لکه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر هغه لږ ټکنۍ سي دغه عمل، خو هغه چې بیا نوی حکومت راسي ممکنه د بیا دغه سي، البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نست.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مو را سره خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان بانک چارواکو د ملګرو ملتونو د پراختیایي سازمان یا یو ان ډی پی له چارواکو سره د افغانستان د بانکي ستونزو پر حل خبرې وکړې. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل د یو ان ډی پی مرستیال وختنګ سوانیت په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
په مالی او بانکي برخو کې د افغانستان بانک سره د نړیوالو تعامل د خلکو په ګټه دی او دا چاره کولای شي خلکو ته د بشرپاله مرستو رسولو په برخه کې اغیزناکه تمام شي. په دې اړه باندې هم خبرې وشوي. د ملګرو ملتونو د پراختیا سازمان مرستیال هم په مالی او بانکي برخو کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه.
بلخو د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د مالی او اقتصادي ستونزو لکهبله د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته له هرو دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدلی دی. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. لیبرالاینز پرون د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبرې وکړې. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره رخنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي زیاب بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه مطرح شوه چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلي په کابل کې، خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د څار دندې اوس تر ډېره حده د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پورې اړه نه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د هغوی د فعالیت په څرنګوالي باندې وضع کېږي چې امیدوار دغه ته د پای ټکی کېښودل شي.
د بیپولی خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د تیرې میاشتې د ګډې سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنۍ دوه راغروسته د رسنیو وضعیت ښه او نورمال دی او د تیر په څیر فعالیت او نشریات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګڼو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوي ډیپلوماټ ته سفارت رسمان سپارل سوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باورلیک یې منلی دی. دا هم تفصیل
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیگل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیک اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار ښه ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولیو مدیریت خپل لاس کې واخلي. روسیې په دې اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو دولس ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي.
روسیا بلا شک له طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پر اتاق باندې نه دی پیل شوی. د لخواڅ خدغه تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي، ځکه بدون لدی هم دوی کول شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسوي.
خغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیه د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د په خبره کوروسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیز لخوا د بندیزونو لړۍ خای نور هم ور باندې سخت شي. ته اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وې. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوی سفر تللی و.
لمیاشتو انتظار وروسته د پاسپورت لپاره د انلاین نوملیکنې پروسه بیرته پیل شوه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو ویلي و چې دغه پروسه به د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل کړي، خو اوس دا پروسه تر روژې میاشتې وروسته په ولایتونو کې پیلېږي.
حرف و کلام یزیا هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی. گاهی هم یک چیز رو بانی میکنن گاهی هم دیگه چیزه.
در کابل خار اوسیدون که دهی و این میرمن یه در بدو دو شدید ناروغی لری او باید هر روش بگو میستو روستا در درملن لپاره یو گواندی هیوات ده ولاد سی. در میتی ستونز لعمل نخواری نومی پراپور که واخستل سی. خواهی نیستی که گی در پاسپورت اخستو تا پتا مدهی چی خپلا میرمن در درملن لپاره بهر بوزی. در کس وایلا هم در طالبان و در حکومت در پاسپورت ریاست در چارواکو پسرگندوانو باوری ندهی.
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانمم که تکلیف گرده داره در
دا سوم زلده چه دی پاسپورت ریاست دی اسلامی امارت لراتک ورست جمنی کوی خو یوازی دی جمنو پا حد که پاتی که گی او عملی ندی سو ظلمو چه مراجع هم کرده غیر لده چه دوی کلا سایت و تری کلا پرانزی بلسه نکوی او فوق لادا گرنگونه هم ده ده هیچا پتاوان نو پرا چه تر هدف زان ورستوی
سایت بسته کردن گاهی هم باز ماندن ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دو جد برسه به اصل هدف.
پر افغانستان ده طالبان رو لبیا وکمانی دو روز ده چو زله تر دیدم ده نمالوم و دلائل و لمخه ده پاسپورت ریاست فعالیتون بند سوی دی ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست چارواکو ننشم با ده حمل میستی پشل منی چا اعلان وکر چه ده پاسپورت تخیستن لفاره پا پلازمین کابل که آنلاین نملیکن پیل سوی ده ده پروسه با لروزی و روز ده پا ولایتونو که هم پیل سی ده دوی پا خبره ده کابل خار اولایتونو اوسیدون که تر 2000 فرمونه ورکوی چه نملیکن وکری ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست ویان شفی الله آزادی رادیو تو ویل
منگو کولای شو چه ده پاسپورت فعالیت ده انلاین طریق نبرت شروع کو نو نن تاریخ نورسته هیوادوال کولای شي چې د آنلاین طریق نه سایت نه خپل پرمی تر لاسه کی او په تعداد 2000 پورې دا چې کسان موږ اخیستلی شو چې رمضان مبارک میاشته او کاری ورځې نیمایی دی نو دین ورسته به دا تعداد ان شاء الله زیاتیږي.
د دې ریاست یو شمیر مراجعین د ناغیړیو ترڅنګ په دې ریاست کې د مالی فساد او د کمیشنکارانو د شتون په اړه هم اداګانې کوي. درویش کلنه مینا د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا ادا کوي چې له تیرو څلورو میاشتو راپدې خوا هڅه کوي د ځان او د کورنۍ د نورو غړو لپاره پاسپورت واخلي خو نه ده توانېدلې.
بیشتر کمیشن کاراست 500-600 تا 1000 دلار
دیره کمیشن تران دی چه تر 500-600 آن تر زر دلار رو ور کنشی پا دو دری ورزو که در تا پاسپورت دخیر او در کبیه خموک چه غوارو لقانونی لاری پاسپورت باخلو او حق مده طول حق لدی پاسپورت وقتی خونشی کولی زکا موک سلور میاشتی که هسته کهو او دری سلور زلی مو وقتندیک هم واد کر چه احکام وقتلو خوبو منو شکرای چه پاسپورت وقتلو.
د پاسپورت ریاست ویان هم د کمیشن کارانو د نیولو خبره تاییدوي. خوایي له دې وروسته سیستم آنلاین سوای چې د مفسدو او کمیشن کارانو لاسونه به له دې کړنو لاند کړي. ټاکل سوی وه چې 13 شنبه له هیواد بهر هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل سي خو لا یې کوم څرک نه لیدل کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دا د دوی کار نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې څه وخت دا بهیر پیلوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید. او سمی و نریوال مسئله د پولند په پلازمینه وارسا کې د بس پنې ټولولو په غونډه کې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. په همدې حل کې ملګرو ملتونو ویلي په اوکراین کې د روسیې تر جګړې وروسته تر 4 میلیونو ډیر کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. سلطان سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو دغه ژمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بېلابېلو حکومتونو کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ وو چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یوه مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین وه چې د جمعې په ورځې کیف ته سفر کړی و او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدراعظم جستین ترودو په انلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
As a humanitarian crisis deepens and
دا چې بشری بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي په کار د چزموک ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي په همدې هدف نن دلته راغون شویو راځي په ګډه د نړۍ په هر برخه کې له اوکرایني کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو په واقعیت کې د ټولو اوکرانیانو ملاتړ وکړو
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د 2 میلیارد ډالرو او له اوکراین څخه ګاونډي هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وشوه پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري موویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4,941,000 کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لوی جوپه ګڼل کیږي
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې له اجمل انصر ووسی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم وروزګان کې بي وسلې سینې کورنۍ اړکړي چې خپل ماشومان له خونځي راوګرځي او پرځای په درنو کارونو خواري مستوري اخته کړي ځینې پلرونه وایي چې غواړي اولادونه یې خیز دکړي وکړي او روښانه راتلونکی ولري خو د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړ دي چې خپل ماشومان له خونځي وباسي او پرځای کار پرې وکړي په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې
په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتوالی د نورو برخو ترڅنګ د ماشومانو پر تعلیمي بهیر هم ژورې اغیزې کړي او د هغوی راتلونکی تیار کړي د ورځې 12 بجې دي او اته شپې ته کلنه جان محمد په سپینه ژره روژه په خوله د ترینکوټ ښار اړوند د شامنسورو په سیمه کې د یوې ویالې پر غاړه د شنو وښو پرې بلو بوخ دي څو د خپلې کورنۍ او ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي دی په ترینکوټ ښار کې د غواګانو کوچنی فارم لري او اړ دي چې د خپلو حیواناتو خوراکه د کمزوري اقتصاد له کبله د همدې ویالو پر غاړه برابره کړي څو ورځنۍ ګټه یې څه اندازه زیاته سي خدا سپینجوری بابا یوازی ندی بلکه شپږ زامن هم لري او هغه هم د دې ترڅنګ سهار او ماښام په هټیو کې په کار بوخت وي او یا هم غواګانو ته د خوراکو په برابرولو په پردیم ځکو کې بوخت وي د پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پرې وسترخوان یو ځای د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره وخوري جان محمد دغ راز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن لزده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي
اولادونه شپږ دانې زامن لرم قانونو کې شپږم فلم په ویلي
نو بلړې دی ویلي نه دی په ویلي
نو خو نو مره فدا کار بار اختص ولا د دکانو په کار اختص ولا خو بار مش خو داسې غریب خلک نو داسې د اقتصاد د خواصه کمزوري نو د کور د چلاو لپاره نو دی دغه برابرې به د دوکانو اختص دوکانونو کې وره خو نو دونه وخت نه دغه نه لري چې اوس نور درسونه په وایي نو دا پرزو ده چې زده کړې وکړي او درس ووایي یو شی ووایي منګر خو هغه مو هغه ته وخت نه لرو باره د ډوډۍ دپاره مو وسې او کاروبار خو کوو چې د کور چلاو خو غواړي ډوډۍ غواړي
دا دردونکې کیسه په اوروزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي په اوروزګان ولایت کې شمیر خلکو پر داسې مهال د فقر او بېوزلۍ له امله خپل ماشومان له زده کړو راګرځولي او د هغوی ژوند یې تورې تیارې ته اچولی چې په دغه ولایت کې وچکالۍ په اکثرو سیمو کې د تیرو کلونو فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دي پاتې سوي ملګرو ملتونو اټکل کړی دی که د افغانستان له بېوزله خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه سي نو په دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته سي یو شمیر هغه ماشومان چې د خپلو کورنۍ له لورې اړ کړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې فارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي دی وایي فقر او غربت یې د کورنۍ مشران اړ کړي دي څو په دې شاقه کارونه وکړي او له زده کړې راوګرځوي د دې لړلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیولا نسیب الله وحید الله ازادي راډیو ته ویل
زمونږ
ساعتی من تو لوم کو خرس و میوسو یوسو رو بیچ سیزن رو دیر اینی زن کرد. ماشام ولاد بیش. وست ورت و دری جو سر وقتی چرا سوتر ماشام پری پاک چه اختایو خبل یا شای ماچ تور کولال تی خسوا یا ولسایش شلش مو جاگ بندی خبل رو. یعنی سیالا ولی خدا دوید ری رو دی کی جاگ بیانو ترسارن مختاتیش.
یه لک بلو دو سو دری سو و نیم سو. نیو تخلص نمیشه لرم. مردم متعلق خانه دیو کنیم باشه
دوری شینال رو ولی دا شینال رو مردل تا پیدا کور مرد دپار ناشی چه مشان دپار یوشی پیدا کور تعلیم سر الکال لرم وحی نلرم زهر سال آقانی دو سال آقانی من سال آقانی هستم دیوار تعلیم تنی خلاص مکتب تنی خلاص اما مشر نرل چپاتش
بلخوا د عقلی یا سبی او رواني ناروغي متخصص ډاکټران وایي چې پر کم عمر لرونکو ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالاتو منفي اغیز لري. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي. په ټوله کې د اروزګان ولایت د فقر او لوږې سره مخامخ خلک وایي که دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو دوی چمتو دي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي.
د کندهار اوسیدونکي وایي د روژې د میاشتې له راتګ سره د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړیږي. ولسي خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د نرخونو څار او له سوداګرو انصاف غواړي. بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه یادوي.
په هیواد کې معمولا هر کال د روژې مبارک میاشتې له راتګ سره د خوراکي توکو اوبه لوړیږي. د کندهار ښار یو دکاندار غمی وایي آزاد بازار او د توکو د کنټرول د ادارو نشتون دې ته زمینه برابره کړې چې توکي د ثابت نرخ پر ځای په بیلابیلو نرخونو پلورل کیږي.
قیمتونه یو څه پورته شوي چې د روژې تر مخه لس لیټره غوړي په 1500 افغانۍ و اوس 1410 افغانۍ کې تقریباً بوره په 1500 افغانۍ و ګونۍ اوس 2500 افغانۍ او داسې دغه ګرانسین د خود لوبیا پورته شوي چې تر مخه په 360 و داسې سپینه لوبیا اوس په 400 سپینه سره لوبیا په 400 سلویشت په 400 اوس په 1500 افغانۍ نو دا شیان یو څه اوړه تر مخه په 1300 اوس په 2000 په 2500 افغانۍ.
د کندهار ادب اوسیدونکي حبیب الله او جان محمد د روژې لره رسیدو سره سم د خوراکي توکو د بیو د لوړیدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د بیو د کنټرول او له سوداګرو څخه په دې برخه کې د انصاف غوښتنه کوي.
اوس خو به ښه واسنه پر اساس به ښه ګران دي د روژې تر مخه لای نو کې آل برابر خو وسره غټ ډیر ګران دي سوله ورځ په ورځ ګران کیږي مګر حکومت یې سر نه پګرځي هیڅ یې پر سر اعلان نه کوي. اوله دا ډوډۍ کې پخوا ته نو کې برابر بیا اوس ګرسره په لغه وړ ډوډۍ باندې سړي کنات نه کېږي بیا ورانه ځان شي بیا نه باندې دېش دا ونه کې ولې دا غره کم پرې دا غره کم وځي.
د روژې مخکې په حالت ډېر خراب وو بلکې چې روژه راغله د ام ډېر خراب دی چې هر شی څنګه قیامت دغه څخه دوه چند نور ورته سوی دی کڅ وړي کې کڅ وړه کې برکه او موږ ډېر د سخت حالات سره مخامخ یو.
د کندهار ښاروالۍ مسولان وایي په کور دننه د تولید شو خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي خو له بهره د واردېدونکو توکو د بیو کنټرول د دوی تر وس لوړه خبره ده. فرید احمد انوري د کندهار ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر.
نو ښاروالۍ خپل تصمیم لري او تصمیم گیری کړې ده. موږ د روژې څخه د بیدرې ورځې مخکې د لبنیاتو لپاره یو نرخنامه چې موږ مخکې کار کړی وو هغه مو جوړه او ترتیب کړه ځکه دا زموږ وطني تولیدات دي. موږ پر دې باندې برداشت یو او د دې قیمتونه ټاکلی شو ولې کوم شان چې د بهر څخه راځي او بهرنی مارکیټ لري د موږ تجارانو د بهر څخه راوړي ته بند هغه قیمتونه د بهر په لاس کې دي او هغه په ډالر او په ایرو او نورو چې د دې کرنسی د دې ورکی نو دغه کنټرول یو څه مشکل دی.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او مالیه او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه بولي. د دا خونې مرستیال عبدالباقی بنا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اول خو بازار په عرضه او په تقاضا اړه لري. بیا موږ چې یو خپل یو صنعتي ملک نه یو خپل تولیدات نه لرو چې یو مشخص قیمت ورته تعین سي او مواد مو خپل او داغه تمام شوه جمع یو څه ګټه ورته تعین سي او هغه قیمت هر ورځ موږ پر سرداتو باندې زموږ پر ګمرکاتو باندې په خارج کې په داخل کې مختلف مشکلات من سرازي چې هم پر مالونو باندې دمرچ راځي جریمه راځي.
سره لدی چې اوس مهال د افغانۍ پر وړاندې د ډالر قیمت نسبتا کښته سوی خو بیل وړي دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په کور دننه د توکو نرخونه کنټرولول د حکومت لپاره ځکه اسانه خبره نه ده چې ډیری توکي له بهر څخه راوړل کیږي.
او اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
روغه غیرت د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ د غزی آباد د کلي اوسیدونکي فعلا د ایران په بندر بوشیر ښار کې زندگی کوم. روره افغانان چې دلته راځي اکثریت د مجبوریت نه راځي، خو زه خپله کارګر یم، دلته کار دپاره راغلی یم. او ټول افغانان همدغسې ونیسه، د بېوسۍ د وجې نه راځي، د غریبۍ د فقر د وجې نه راځي. هېڅوک به همداسې نه وي چې هغه د مستۍ د وجې نه دغلته راغلی وي. هر سړی مجبوره دی، بېکاره دی، په افغانستان کې کار نشته، وضعیت خراب دی بیخي. الله دې د افغانانو په حال باندې ورحمېږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
دا اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې سم همکاران در سره دي.
له اجمل ان مننه چې دراپرونو په دې ټولګه کې ستاسو ملګرتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم مهم خبرونه یو ور بیا. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی سو. نن یکشنبه تر 14 ساعته ځنډ او 13 شپنه وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشنبه 14 میلیونه امریکایي ډالره د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوی بشری مرستې په غور ولایت کې پراته سوه کورنیو وویشل سوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیه د سری میاشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیه سفارت ویلې دې سره د هغو کورنیو شمیر 23,000 زیات شو چې د دوی لخوا ورسره بشری مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3,992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 6,515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 کال د فروری میاشت راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 1,650 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستورمزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستورمزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلامونه او وخت بخیر. زه صفی الله ستانکزی هم تاسو د ازادي راډیو له لارې ترشنه آسمان لاندی پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوری. هغه ویډیوګانو چې په ورستیو کې ټولنیزو رسنیو کې خبریږي او په ایران کې لمیشتو ځینو افغانانو سره د ناسم چلند موارد څرګندوي، ګڼ افغانان خوشینی کړي دي. خو پر دې سربېره هم همدا اوس ګڼ افغانان ایران ته د تللو په هڅه کې دي. که څه هم ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټکول کېږي خورا ځورونکي بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي، خو د ځینو نورو لنډ څو غږونه به دلته خپاره کړو.
مشرانو یا جو وبسته د افغانان یا یو غم خوري ور وکسته څهال دې توس د قران وو یو کار وکسته نه څه بدبختیا نه دې نه څو ورځ پر د افغانان راوړي
ما به ایرانی توهین نمی کنیم
ما به ایرانی توهین نمی
کنیم
بلند
بیشین پاشو
اینه وضعیت اردوگاه تنباکو است برادر تکو در بدری زیاد است اینجا 5-10,000 نفر است از 4 روز رئیس و خواب کدگی است موتر نمی رسه
د بشری حقونو ګڼو مدافع ډلو هم له افغان کډوالو سره په ورستیو ناوړه چلندونو کلکې نیوکې کړي او سمدستي د دغو چلندونو او بدرفتاریو د درېدو غوښتنې کړې دي. د افغانستان له بل ګاونډي پاکستان سره هم پر ډیورند کرښه په تورخم او سپین بولدک له افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند او پر پوله د خلکو زورونې، د ځایي خلکو او ناروغانو د اوښتو راوښتو د مخنیوي او دغلته د هغو افغان ښځو، ماشومانو او سړیو د راپنډېدو زورونکي تصویرونه خپرېږي چې غواړي پاکستان ته لاړ شي. افغانان ولې له داسې ستونزمنو شرایطو سره مخ دي؟ په دې کې څوک پړ دی؟ ایران او پاکستان که د افغانستان اوسنی د طالبانو حکومت، پخوانی جمهوریت او که خپل عام افغانان، د هواري لارې څه دي؟ تر شنه اسمان لاندې نننۍ خپرونه کې پر همدغه باندې بحث کوو. میلمانه مو دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکی پوهاند ودیر صافه، د بشری حقونو مدافع ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور، په ایران کې د دکتورا د دورې محصل او شنونکی نصیر شرف عبدالرحیم زای، او د سیمیزو او نړیوالو چارو کارپو شفیق همدرد. البته میلمانه په نوبت سره راخلو، ځکه تاسو اوریدونکو ته به هم وخت ورکړو چې خپل د سترګو لیدلی حال او نظر راسره شریک کړي. رابشو لمړی مبحث ښاغلی رامسپور، کور مو ودان چې ټلیفون مو واخیسته، د بشری حقونو د مدافع په توګه باندې خپل نظر او تحلیل کرا سره شریک کړئ چې دغه د ناوړه چلند او بدرفتاریو ریښې او سابقې د ایران په ټولنه کې چیرته دي او له کومه وخته دغه پیل شوي دي؟
سلام علیکم تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. تاسر کې خو زه لازم ګڼم چې یو د حقوقي لحاظ نه یو لږ رڼا پکې واچوم چې ایران خپل د کډوالو د کنوانسون د 1955 کال کنوانسون او همدارنګه د هغه د 1968 کال د پروتوکول اختیاري چې موږ ورته وایو د هغې غړیتوب لري، او ایران په 1988 کال کې د دغه دوالو بینالمللي سندونو چې د مهاجرت عمده سندونه دي د نړیوال په کچه منلی دي او هغه ته ملحق شوي دي. خو په دې کې ایرانیان، ایران حکومت په هغه وخت کې یو څه خپل ریزرویشن حقونه ساتلي دي چې په دغه کنوانسون په 68، 70، 80 او 90 ماده کې ځانته ریزرویشن اخیستی دي، چې د هغه ریزرویشنونو په نتیجه کې دوی په ځینو مواردو کې چې هغه مهاجرو یا کډوالو ته ارتباط لري، مثلا د دوی د دستمزدونو یا د حق الزحمه په برخه کې یا د دوی د اجتماعي بیمه په ارتباط یا د دوی د کاري ساعتونو همدارنګه د دوی د گشت و گذار په ارتباط د خپل هغه دلخواه قوانین یا طرز العملونه چې دوی لري عملي کوي. یعنی په دې کې یو استثنا ځانته اخیستی دي، او د دې په څنګ کې نور مواد چې د کنوانسیون دي متاسفانه په هغه کې هم ډیر ژمن پاتې شوی نه دي، لکه مثلا د مهاجرونو د ثبت او رجستر په برخه کې، همدارنګه د مهاجرونو د میشتو ځایونو د مناسب ځایونو په برابرولو کې، همدارنګه د دوی ته د اسناد ورکولو او ثبت او نور داسې موضوعات دوی همیشه داسې یو څه نیمګړتیا درلوده. خو اساسا مهاجر چې کله ایران هیواد ته د تک پیل شروع کړل، د هغه وخت چې روسان افغانستان اشغال کړی وو او دلته یو کمونیستي رژیم حاکم وو او د جنګ او جګړو له امله د مونږ یو تعداد وطنوال ایران ته مهاجر شو. د دوی مهاجرت البته د دې جنگي فزاد په نتیجه کې وو، او دوی هلته بیا مشته شو، او وروسته له هغې نه مونږ د مهاجر یا پناهنده پسنګ نور کډوال هم در لرو چې هغه ته مونږ مهاجرین وایو، یو ایمیګریشن والا لرو او یو مهاجر لرو. چې مهاجر خو اکثرا یعنی په دغه دوه کټګوري کې ویشل کیږي او دا کال په کال زیات شو متاسفانه. خو ایران حکومت د دوی ته د تعلیمي حق د ورکولو څخه ډډه کوله او همدارنګه د دوی اخراج، خصوصا پس لاغین چې افغانستان کې نوې سیاسي تحولات هر مرحله کې رامنځته شو، ایرانیان هڅه وکړل چې افغان مهاجر بیرته افغانستان ته راستون کی. په دې مورد کې د بین المللي تورنې لخوا د یونیسیار اداره هم مسولیت اخیستی وو، خو متاسفانه د دوی کارونه هم نیمګلتیا سره مل وو او افغان مهاجر اکثرا هم په زور شړل کېده د ایران څخه او هم د هغوی د ایران ته د مهاجرت کېدو دپاره ځینې ستونزې او مشکلات خپل ایرانیان هم جوړوله چې دوی ته اجازه نه ورکوله. حالاندا چې یو هیواد کله چې دغه بین المللي کنوانسیونونو سره ژمن واوسي او هغې ته ملحق واوسي، نو دوی ته ضرور ده چې باید مهاجرو او کډوالو دپاره هغه لازمې زمینې برابرې کړي. دا د دوی حق نه دی چې باید مهاجر په زور د خپل هیواد نه وشړي. متاسفانه موږ په تیرو څلوېښتو کلونو کې د دغسې ناخوالې او د دغسې موضوعاتو شاهدان یو، خصوصا د اګست د 15 نیټې د تیر کال څخه چې نوې تحول په افغانستان کې رامنځته شو. د موږ یو تعداد وطنداران چې کیدش دوی شمېره د 1,000,000 نه هم پورته وي، ایران هیواد ته مهاجرت وکړ. په دوی کې مهاجرتي جنبه ډېر وو، یعنی پناهندگی جنبه ډېر وو. دوی اکثرا د دار څخه، د اقتصادي وضعیت څخه او د دې څخه چې دلته د دوی ته د کار زمینه مساعد نه وو، ایران هیواد ته مهاجر شوي دي. خو متاسفانه چې په دې اخرنۍ ورځو کې چې کوم حادثه هلته رامنځته شو په مشهد کې، او هلته یو افغاني تبعید شو، تر اوسه د هغه هویت هم سم معلومه نه ده، د هغې لخوا چې کوم تعرض یا کوم قتل وارد شو په دوه درې ایرانی عالمانو باندې، روحانیونو باندې، دا د دې لامل وګرځېد چې د ایرانیانو احساسات د افغاني مهاجرو پر ضد وپارول سي او افغانان په هر سیمه په ایران کې تر اتک لاندې او تر حملې لاندې راشي. او په دې کې یقینا چې تاسو هم دغه رقم چې د برنامه په سر کې اشاره وکړ، یو تعداد ویډیوګان نن سبا د خلکو په سوشل میډیا د ښه اخوا کیږي چې دا ویډیوګان د سرګندون کې دي چې هلته خشونت د افغانانو او خصوصا د افغان مهاجرو په مقابل کې مخ په زیاتېدو دي. او یقینا چې دا د حل لار نه ده، او افغانان او ایرانیان یو بل سره ډیر اوږد اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي او مذهبي اړیکې لري، او دا اړیکې باید تر ابده پورې بجاري وي، ځکه چې دوه ګاونډي ملکونه یو، افغانستان او ایران، او د پاکستان وروسته افغانستان ایران سره ډیر اوږد سرحد لري چې موږ یو بل سره تجارتي روابط درو. د موږ او ایران په منځ کې دوه غټ تجارتي بندرونه دي او موږ هیڅ کله دې نه جلا کېدای نه شو.
بله، مننه ښاغلی رامیس پور، تاسو په پروګرام کې اوسئ. اوس به ورشو ښاغلی پوان صافی ته. ښاغلی استاد، مننه چې راغلی پروګرام ته. د افغانستان او ایران چارواکو خو پخوا هم اوس هم ادعاوې کوي چې دوی سره ښه ګاونډیان دي، مګر په ایران کې دننه بیا وضعیت بل ډول دی. هلته خورا زړه بوګنونکي ویډیوګانې اوس راغلي، اتمن به تاسو هم کتلي وي دغه ویډیوګانې. څه فکر کوئ د خلکو دغه ډول چلند تاسو څنګه ارزوئ؟
مننده تاسو د پښتنې نه، تاسو محترم مېلمنو، خصوصا د اطلاعات فرهنګ تخته زبی الله مجاهد ته او ټولو وطنداران ته وغه څوک چې اوري پس وینه. د دې مورد افغانانو سره د ایران د حکومت د رویې داسې وویل شي چې زموږ افغانان ایران ته په هر لحاظ، د تاریخي د لحاظ نه، ډېر پخوا نه تللي او راغلي او یا ځي او اوس هم ځي او آینده کې به هم ځي، ولې چې هغوی علایق خاص د مذهبي لري، د یا مشکلات د اقتصادي لري، یا په وطن کې که حالات د کودتایی، حالات د ملي قیامي، حالات د ګډوډي، بیا دوی دلته ځان ته ځای د کارو د استوګنې نه ویني، هغه ځي ګاونډي هیوادو ته ځي. همین جمله ایران ته هم پخوا تللي دي، هم به اوس روان دي. اما دا چې د ایران حکومت څه ډول رفتار زموږ د افغانانو سره په ایران کې کوي، دا په هیڅ قانون د ملي او بین المللي کې نشته. دی په ژبه دوی وایي، یا مثلا مقامات یا حکم صادروي چې دی دا حقوق باید ورکړل شي، مګر په عمل کې دوی سره حتی هغه افغانان موږ پېژنو چې راغلي دي په موافقې سره شخصي کارونه د خلکو سره کړي دي او هغوی په وعدو د دی چې په آخر کې ورته حق زحمه یې ورکول کېږي. په آخر کې هم وهلي دي، هم یې حق زحمه نه ده ورکړې، هم یې شړلي دي. خصوصا مقامات دولتي د ایران په تېره بیا پولیس د ایران دومره یو بد وضعیت د افغانانو سره کوي چې قطعا یو ګاونډي هېواد ده، دا تقاضا نه شي کېدلی. او ډېر مجالس دي چې نیول شوي دي، ډېر مهم اشخاص زموږ د افغانستان نه هم هلته تللي دي، د هغو هم راغلي دي په دې مواردو کښې خبرې شوي، وعدې شوي، مګر په عمل کې بیا هم مقامات دولتي د ایران په دې مورد کښې نه دي اصلاح شوي. ولې چې دوی هم وایي چې موږ خپله بېکار لرو، ولې تاسې راځئ کار درته کوئ، او ولې زمونږ د بېکارانو غذای هم تاسې نیسئ، ولې زمونږ پیسې تاسې خپل ملک ته وړئ. او اقلا دا کولی شي دوی چې دا بند کړي، افغانان رسمي توګه زموږ دولت او خلکو ته اعلان کړي، مګر اعلان یو رقم کوي او رفتار ورسره بل ډول کوي. دې یوازینۍ لاره دا ده چې د خارجه وزارت د لاندې د افغانستان د ایراني مقامات
په لارو باندې به بیا د پروګرام په وروستیو شیبو کې د تاسو نظر راواخلو په حل لارو باندې. خو ښه ده چې اول هم دغه د وضعیت روښانه شي. په هر صورت بیرته به راشو ښاغلی ابو احرار رامزپور ته. ښاغلی رامزپور، په ایران کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه او په راپورونو کې ویل شوي دي، له تېرې سې شنبې چې په مشهد کې یوه پیښه وشوه، او معلوم نه دی چې هغه افغان دی، هغه بریدګار یا د بل ځای دی، خو ازبک ټبره بلل شوی دی. تر هغې پیښې را وروسته ډېرې ناوړه پیښې شوي دي له افغانانو سره. حتی په خواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې چې پکې دا شوې ده چې له افغان کډوالو سره جنسي تیری شوی دی، او ویډیوګانې ښکاره شوي دي، بربند عکسونه ترې اخیستي دي، افغانان ځورول کېږي، په موټرو کې اچوي، او په بد وضعیت کې دوی وهي، ټکوي، حتی د پولیسو په مخ کې خلک په افغان کډوالو باندې بریدونه کوي. او دغه پیښې له ډېرو کلونو، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ښاغلی صافی او نورو میلمنو هم اشاره وکړه، له ډېر وخته، له لسیزو دغه روان دي دغه وضعیت. مګر په ملګرو ملتو کې یا د بشري حقونو په نورو نړیوالو سازمانونو او ادارو کې د دغسې پیښو د مستندسازۍ لپاره ولې کار نه دی شوی؟ دغه راپورتران د ملګرو ملتو د بشري حقونو څه کوي؟ یا یوازې د ایران خپله سیاسي او بشري وضعیت ورته مهمه دی؟ دا څوک چې پکې کډوال دي دوی نه یادیږي؟
مننه، واقعا ډېر ښه پوښتنه ده. رښتیا هم د ملګرو ملتونو د پناهندگان یا د مهاجرینو یا د کډوالو کمشنری چې دوی په اوله درجه مسؤلیت دغه مسله لري، باید خپل د پروټیکشن ساحه په دې کې یو نظارتي برخه چې دوی لري، باید همیشه مهاجرو سره دوی په تماس کې اوسي، او د دوی په مقابل چې کوم ناخوالې روانې دي یا کوم حرکات کېږي یا وایلنس چې موږ ورته وایو یا خشونتونه، دا به دوی گزارش ورکی. او د هغه کوم هیواد چې دوی د پارټي د هغه کنوانسیون دي، هغې سره باید دائما دوی په رابطه کې اوسي، او دوی ته ادوایز وکړي، او دوی ته مشورې ورکړي چې باید د مهاجرو سره څه رقم دوی چلند وکړي. دا د دوی وظیفه ده. خو په دې کې له هغه ځایه چې موږ ګورو، یو څه نیمګلتیا موجوده ده. د بین المللي ټولنې لخوا هم موجوده ده، د ایراني چارواکو لخوا هم موجوده ده. اوس تاسو فرض وکړئ چې دغه حادثه په مشهد کې شوې وي، او دغه افغان چې تر اوسه هویت یې هم معلوم نه ده، او د هغه انګیزه د دغه حرکت هم تر اوسه معلومه نه ده، کېدای شي دا یو سیاسي یو خاص انګیزه وي دغه سره، او جرم یو شخصي پدیده ده. چا چې جرم کوي نو بل څوک ته باید هغه سرایت ونه کړي. متاسفانه د ایران په نورو ښارونو کې اوس مثلا ایرانیان افغانان ځوروي. دا په دې معنی ده چې په یو ډېر بسته سیستم، چې دا خپله د ایران سیستم، حکومتي سیستم، یو بند سیستم ده، یعنی دوی کولای شي چې د دغسې ناخوالو څخه جلوګیري وکړي او دا وضعیت کنټرول کړي. متاسفانه دوی هم په دې کې پاتې راغلی ده، یا دوی علاقمندي نه لري اصلا چې دغه مسله د قانوني له لارې څخه دوی وڅېړي او وضعیت کنټرول کړي. او دوی همداسې ایښي دي چې مثلا د دوی افراد زی او افغانان وځوروي. دا ډېر واقعا د نګرانۍ ځای ده. په سر کې باید د برګرو ملتونو د کمشنري، عالي کمشنري د مهاجرین، دوی باید په دې کې اقدام وکړي. او متاسفانه دوی په داسې یو خنثی حالت کې ده. مثلا دوی تاسو ګوري چې د افغانانو هغه کوم رجستر شوی تعداد چې اوس په ایران کې دوی گزارش ورکوي په خپلو رپورټونو کې ډېر کم ده. اوس مثلا دوی کډوالو ته گزارش ورکوي مثلا چې څومره تعداد په ایران کې ده، دوی مثلا ماکسیمم یا اکثر تر 2 میلیون وایي. او یا زره کیدای شغه کسان چې ویزی لري یا مثلا قانوني اسناد لري 2 میلیون نه پورته کسان هغه کسان دي چې دوی قطعا اسناد نه لري دوی ولی اسناد نه لري دا د کمشنری د ملګرو ملتونو دنده و چې دوی باید ثبت کړي رجستر کړي دوی ته خدمات برابر کړي او هغه هیواد د ایران هیواد باید ال کې چې دوی ته خدمات برابر کړي او دوی سره په خخ چلن وکړي او دا واقعا په دې کې نیمګړتیا مونږ او تاسو ګورو او په دې کې مونږ د ایران د حکومت نیمګړتیا هم ګورو او د دوی بتفاوتی شاهدان هم یو متاسفانه
د طالبان د حکومت ویان خغل زبی الله مجاهد هم داشې بر اثر د ټلیفون پکر وصل شوې ده دوی تم خراغلاست وایو خغل مجاهد مننه چې ټلیفون مو واخیست لملمنو سره په اول بحث کې په ورستوي چلندونو باندې خبري وکړي چې په ایران کې غړني پیښې شوې دي په ورستوي حداقل دوه ونیو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د دولت د ویان په توګه باندې د بیړنۍ اقداماتو پاره کراته وای چې دغه وضعیت د بیړنۍ تغییر لپاره څه شوې دي تر اوسه پورې مننه
بسم الله الرحمن الرحیم بلې دغه خبرونه موږ هم چې کله واوریدل ډیر متاثر او خوشین شو چې موږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوی او داسې حال سره مخ شوی هغه یو ظلم ده نو بیا مو د ایرانی چارواکو سره تماس وکړم داس په کابل کې د سفارت سره د خارجه چارو وزارت لاره نه اړیکه وکړه او د وغوښتل وضاحتونه مو غوښتل د نن موږ راپور ترلاسه کړ خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړه بدله شوې ده او وضعیت په ډیر زر ټول ساو کې نورمال سي او کوم زور زیاته چې د ورستوي کې شروع شوی ده د پای ته رسیدي اوس موږ ته اطمینان راکړ چې درې ساعته مخکې ماته بتوانم راکر سوسی دی دسی عملی کامون اخلی سی دا وضعیت زر تغییر وکی واقعا دا دسی دی ایران پا هیواد که زمگا افغانان ډیرو کلونو د پاره حالت وو او یو میلمه پالنه کړی ده چې د ستاینې وړ ده خو باید د مهاجرین سره هغه سي برخورد سي هغه انساني او اسلامي وي او د همسایګۍ پر روحیه باندې بنا وي دا که خدای نه خسته ظلم کیږي او وهل تکول او بی عزتي او توهین کیږي دا د دوه ملتونو خلک نه خوښي افغانانو په ذهنیت کې بد اثر غورځي د ایران په اړوند او زو ایرانی ولس هم له دې سره موافق نه وي چارواکي باید د سیسو کې څنګه د اسلامي او د همجواري اصول ایجابي او انساني حقوق ایجابي
مننه ښاغلی مجاهد بل پښتنه به موږ په ایران کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تاسو سفارت لرئ او همدارنګ ایران هم ډیپلوماتیکي اړیکې له افغانستان سره پالي سفیر شته په داسې حال کې چې د ګڼو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک ماموریتونه ووتل مخکې له دې چې تاسو واک تم راشئ بیلابیل چارواکي او مشران متلل ایران ته لغوی سره غونډې کولې له مهمو چارواکو سره غږېدل مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نه شو بالاخره زیات شو څه فکر کوئ د دغه زیاتوالي دغه علت څه دی تاسو په نظر
دلته ودرې ستونزې شته اول ستونزې چې ایران خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو له وجې نه خپل مجبوري ښیي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد کې نو دا خدغه هیواد حق جوړیږي چې به توان کې نه وي هغه نسی کولای نو دا عذر ده افغانان ته زموږ غوښتنه ده د افغانانو نسی هلته د ابرومندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي اطمینان او امنیت شته خپل هیواد نه پیدا کیږي باید دوی راشي او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه کوي ایران ته د تګ هغه ته مو پیغام ده چې باید لاړ نه شي ځان په خطر کې واقع کی خو زموږ د ټولو ډیپلوماټیکو مجریونه په استفاده د ایران د چارواکو سره پاړی کې کیو د غو ضرورتونه هم هیڅ کو دوی وایي څنګه کډوال چې نه قانون په ایران کې وسیږي د غو خارجول غواړو نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لار ولاړ نسی او غیر قانوني مشتده نه ونه ست په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزې اوس په اروپا کې مسته په نورو هیوادونو کې مسته ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده خدای دې خپل کډوالم په کور سي امو په کور دینن د سیګامونو واخلې اړوند افغانان چې الته تللی په تراسي کې وخت
مننه ښاغلی پوهان صافی نړیوالو اړیکو د دولتونو ترمنځ روابطو باندې به تاسو ښه پوهیږئ چې قوي دولتونه تل کولی شي د ضعیفو دولتونو یا کمزورو نه د خپلو ادواو پوښتنې وشي کړی مګر بیا د دغې قاعدې د تنظیم لپاره دا دی چې نړیوال اصول او مقررات شته ایران ولې ورته ژمن نه دی په دغې برخه کې ښاغلی ابو احرار هم یادونه وکړل چې ژمن نه دی ځینو کنوانسینو ته چې ایران امضا کړي دي هغه چې د مهاجرینو په برخه کې دي خصوصا
ام خدیر څه سوال دی سوال خدا دی چې
په دې مورد کې اول دولتونه خپل هغه وظایف باید وپېژني چې د خارجیانو په مقابل کې که دا خارجیان اقلیتونه یي هلته دي ژوند کوي او که دا مهاجر کېږي د بدو شرایطو د لاسه نه خپل وطن کې هلته ځي ژوند کوي یا په پاسپورټ ځي او د هغه ځای نه بیا نورو ځایو ته لاړ شي. هر ډول چې وي د خارجي مملکت سره اصول او روابط د خارجیانو سره معلوم دي. په نړیوالو سویه نړیوالو حقوقو کې احترام د شخصیت د خارجیانو که کومه دعوا او جنجال پېښېږي حق دسترسي د محکمې ته د ادعا دپاره دا حق باید ورته ورکړل شي او بشري حقوق باید مراعات شي او انساني کرامت باید رعایت شي. دا هغه څه دي چې د ایران دولت ملګرو ملتو کې منلی دي، کمیسیون د حقوق بشر سره منلي او ټولو دولتو منلي. هیڅ دولت غیر د دې نه چې پرون پوتین اسمبلی عمومي د کمیسیون د بشر د حقوقو نه وویسته چې د اوکراینی خلکو سره بشر حقوقو مراد نه کوي، بل نورو ټولو هیوادو دا منلي دي او باید رعایت یې کړي. دا چې رعایت یې نه کړي، باید د کمیسیون د حقوق بشر په تهران کې هم نمایندګي ولري، ملګرو ملتونه په تهران کې نماینده لري، د هغوی باید بازخواست وکړي او د دولت د ایران نه دا پوښتنه باید وشي. زموږ مقاماتو هم گذشته کې هم اوس همیشه د ایران مقامات سره په کابل کې کتلي دي، یا وزارت خارجه ته غوښتي او هغوی ورته اطمینان ورکړی. یو دوه ورځې اطمینان ورکول راډیووي واورو، نور بیا هماغه حالت وحشت د مقابل د افغانانو په مقابل کې خصوصا په ایران کې ادامه لري، لکه دا اوس چې ادامه لري. دې موږ او تاسې خبرې چې حتی دوی نه دفاع سره د سوریه د جنګ دپاره د بشار الاسد په طرفدارۍ دونه لښکر جوړ کړي دي او لېږلي دي افغانان صرف په دې خاطر چې موږ تاسو سره مرسته کوو، تاسې لاړ شئ دا کومک د موږ سره وکړي. دا خلاف د اصول د بینالمللي دي او دې باورد کې وده کېږي که نه وده کېږي. د افغانانو سره د رویې په مقابل کې باید تغییرات د ایران په مقابل کې د ملګرو ملتو د پاره وادي.
ښاغلی مجاهد، تاسو د ایران له حکومت سره اړیکې لرئ، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه یوه کاري ډله مخکې وه، اوس هم فکر کوم شته. تر ډېره پورې ایرانیانو ته مهمه ده چې د اوبو په مسله باندې خبرې وکړي، او په خپله داخلي رسنیو کې چې زه تعقیبوم، مثلا د اوبو په ارتباط باندې ګڼ وخت دوی بحثونه کوي په پارلمان کې، دوی همدارنګه په سیاسي مسایلو کې هم. د تاسو لپاره اولویت څه دی دغو کاري ډلو کې؟ آیا د ماجرینو سره د بد چلند مسله هم یادوي په دغې مسله کې که څنګه، او څومره به دغه پېښې چې شوي دي مستند کړي دي تاسو خپله؟
بله، اول خدا باید ووایو چې هر ځل چې د ایراني اړخ سره اړیکه شوې یا د هغو هیئت دلته راغلی یا زموږ هیئتان تللي دي، هغو کې د مهاجرینو وزارت شامل و او هغوی د مهاجرینو موضوع هم له اجنډا سره پیوسته کړې او ځان سره وړې ده. دا موضوع موږ دپاره مهمه ده د خپلو خلکو د حقوقو غوښتنه زموږ حق ده، او دا مو وار وار کړی ده. د ایرانی چارواکو سره هم په تهران ته تللي زموږ هیئتان، او هم د هغو سفارت چې دلته په کابل کې ده مطرح کړي دي. دوی هم دغه د اقتصادي بحران ستونزې یادوي، او د غیر قانوني کډوالو چې برداشت نه لري، او هغه کډوال چې قانوني دي د هغو په اړوند باندې دوی اطمینان ورکوي چې د هغو حقوق محفوظ دي. خو د غیر قانوني کډوالو دپاره هم نړیوال اصول شته، که چیرې د هغو استخراج ضروري وي نو هغه ځان ته اخلاق لري، ځان ته نورم لري، د هغو نورم له مخې نه باید اقدام وشي. موږ هم هڅه کوو چې افغانان ایران ته نور لاړ نه شي په غیر قانوني لارو باندې د قاچاقبرو مخه ونیول شي، او هغسې تللي د هغو ته د راستنېدو دپاره بېرته زمینه مساعده کړو. خو دا یوه دو جانبه ستونزه ده، ایران هم په دې باندې ځان نه شي خلاصولی چې ووایي له ملامتۍ نه ووځي، ځکه دغه برخورد چې دا څو ورځې کې موږ د افغانانو سره وینو، دا ځورونکی ده. دا د افغانستان د خلکو په روحیاتو باندې بد اغېز کړی، د خلکو توهین سوی، زموږ د هېواد سپکاوی پکې راځي. نو دا کار باید همسایه هېوادونه داسې ونه کړي، او نړیوال نورمونه په دې برخه کې عملي کړي. موږ اول غوښتنه دا ده چې په دو جانبه شکل دا موضوع حل کړو. ما مخکې وویل چې موږ ته دغه دوه درې ساعته مخکې راپور راغی چې ایرانی چارواکو په لوړه سطح باندې په دې مورد خپل هغه دریځ بدل کړی ده، اطمینان یې راکړ چې دغه وضعیت به ډېر زر تغییر وکړي.
مننه کوم ښاغلی مجاهد. فقط یو بله مسله کې د تاسو نظر مهمه ده که راسره شریک کړئ، چې که دغسې پېښې دوام وکړي او بالاخره ونه درېږي، زیاتې شي، عواقب به یې څه وي، څه به وکړی شي تاسو؟
اول خو موږ باید کوشش وکړو چې د مهاجرتونو مخه ونیول شي او بل په کور دننه دې ته زمینه مساعده شي افغانان په کور شي، ځکه په پردي کور کې د خپل وحدو اتباعو لپاره ټول هغه حقوق چې لازمي دي ممکن نه دي سړی ترلاسه کړی شي. او دوم دا ده چې نړیوال نورمونه شته، موږ د نړیوال نورمونو له لارې نه کولی شو غوښتنه وکړو چې ایراني پلو زموږ د افغانانو مهاجرینو سره هغه اگر برخورد وکړي کوم چې قانوني وي. غیر قانوني برخورد دا په هیڅ معیار برابر نه دي. په خپل ایرانی چارواکو په دې کې تاسف څرګندونه کړې چې ځینې پولیس وي برخورد ناسمو د افغانانو سره، دا روح باید تغییر وکړي. زموږ اهل ځله دا چې د مهاجرتونو مخه ونیول شي په لویه کې او زمینه دې ته مساعده کړو چې مهاجر بیرته په کور شي. د دې نه اوس بل لار داسې مؤثر لار نه ښکارېږي چې زموږ په اختیار کې وي، زموږ مهاجرینو حقوق خوندي شي او دغسې پېښې تکرار نه شي.